دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري غړې کې زپا امیر ساحل او نجيب امیر درته هر کله وایو. په دې غړې کې د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ل رپورټونو سره سره شننې او تبصری او کلتوري موضوعات مهم درته راوړي دي. دا به در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ لنډ خبرونه ویاند نجيب امیر.
پاکستانی چارواکی وایي کورونا کمه شوې د هاي نه پاس وس میډل سکولونه هم پرانیزي. د کورمه ډاکټرانو د پولیسو خلاف احتجاج د اوس لپاره وس انډولو کار پیل کړ او په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغي وژلو شمیره له 2 لک واوښت. پاکستان وایي د کورونا وبا په کمیدو دا او سر لننه په سکولونو کې نور کلاسونه پرانستل کیږي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل حکومت د کورونا کیسونو په کمیدو پریکړه کړې چې سر لننه د ملک په ټولو برخو کې په سکولونو کې د شپږم ننول تر اتم ټولګي پورې زده کوونکو ته درسونه پیل شي. د تعلیمي ادارو د پرانستو د دوهم پړاو دی. تر دې وړاندې حکومت د سپتمبر په 15 د 9 تر هغې پورته کلاسونو کې د زده کړو اجازه ورکړې وه. اوس حکومت ویلي که وضعیت ښه و نو پرایمري سکولونه به هم یوه اونۍ وروسته په بشپړ ډول پرانستل شي. حکومت پر سکولونو غږ کړی چې د کورونا پر وړاندې د خوندیتوب وسایل دې په کار راولي او طبي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. په پاکستان کې د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د خپرېدو له ویرې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. د کورمه قبایلی ضلع ډاکټرانو خپل احتجاج ختم کړ. ډاکټرانو د سپتمبر په 20 لاغې وروسته احتجاج او کاربندیز پیل کړو چې داغوی په وینا د سادې تانې پولیسو داغوی په ځنو ملګرو تشدد وکړ. پولیس د تشدد خبره نه مانی. د سادې هسپتال مشر ډاکټر واجد علي شاه پرون مشال لړیو ته ویل د ضلع پولیسو مشر محمد قریش سره لیدلې او هغه ورته باور ورکړ چې په 2 ورځو کې د نن بعد پیښې شفافې پلټنې کیږي او ذمہوارو کسانو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نوموړی وایي له دې ډاډ ترلاسه کولو وروسته احتجاج او کاربندیز ختم کړي خو که غوښتنې ونه منل شوي نو د احتجاج لړۍ به یو وار بیا پیلوي. د کوارډ پولیسو پرون د درې ادم خېلو 2 کسان د ناموسي وژنې د قتل په تور ونیول. د ځایي سیمې د پولیسو مشر اس پی اپریشنز طاهر اقبال پرون یو خبر پاڼه کې ویلي څو ورځې وړاندې د درې ادم خېلو یو انجلۍ چې علیمه نومېده د خپلوانو لخوا وژل شوې وه. د پولیسو په وینا انجلۍ په خپله خوښه واده کول غوښتل. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه نیول شوي تنان شفیع الرحمن او عبدالقیوم د وژل شوې انجلۍ تره او تربور دی او د هغې د پلار شریف الله پر رپورټ نیول شوې دي. پولیس وايي نیول شوې کسانی عدالت ته وړاندې کړي او ستري پلټنې روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون له لاسلیک کېدو راهیسې طالبانو په افغانستان کې 2000 وسلوالې حملې کړې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال د فبروري په 9 د سولې تړون شو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آرین وایي طالبان او پولیسي خلکو امنیتي ځواکونو او عامه تاسیساتو دغه بریدونه ترسره کړي دي. طارق آرین وایي په دغو حملو کې نږدې 3500 کسان وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. نوموړی وایي افغان سرتیرو هم ځوابي بریدونو کې طالبانو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې د سپتمبر په 12 په دوحا قطر کې پیل شوې لا هم دوام لري. په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د وژلو شوو کسانو شمیره له 2 لک نه واوخته. یوه ورځ وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پر امریکایانو بدې ورځې تیرې شوې. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر ننه په امریکا کې نږدې 6.9 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي. 2,24 کسان یې وژلي خو 2.6 میلیونه زیات ترې بېرته ښه شوي هم دي. نړۍ کې امریکا لومړنی هیواد دی چې کورونا پکې تر ټولو زیات کسان نیولي او وژلي دي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویل ملکی د دوهم نړیوال جنگ نفس په لومړی وار د جراحانه خوځښت سره مخامخ دی. هغه ژمنه وکړه چې د واکسینو ویش او د کورونا وبا ختمېدل به باوري کوي او د سولې همکاري او خوشحالۍ نه یو نوی بې مثاله دور به پیلوي. خو پر ټرمپ انتقاد کوونکي هغه ملامتوي چې د کورونا پر وړاندې غبرګون کوټل نه وو او د ګواښ په پیژندګلوي کې ناکامه شوه. دا تر دې غړې د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل ویاند و نجیب عامر. تر څه د پاسه شپږو میاشتو ځنډ وروسته نن په پاکستان کې د شپږم اووم او اتم ټولګي زده کوونکي بیا ښوونځي ته ورغلي.
اسکول جو ہے اس کو اٹینڈ کریں گے. پچھلے 65 کلو شو کو خبر ادا اسکول نے کلو شو دے مشمال ایجوکیشن ہم برقرار بھائی
د پېښور پونتون د ټولنیزو علومو څانګې زده کوونکي وایي انتظامیه د ساينس د ماسلانو په څیر ورته د ودانۍ دننه د زده کړو اجازه ورکړي. په کورما کې ډاکټرانو د انتظامیه تر ډاډ وروسته د پولیسو د رویې ضد احتجاج ځنډولې دي.
وی مو ته یقین دهانی وکړه چې خو مخه به مو 100% شورټیز د کوم ته د کی ټریډز کې پوزېټیو خلاف اکشن خلو.
په خبری غړې کې د پښتنو د کلچر ورځ پر ارزښت هم رپورت لرو او په جلال آباد کې د دې ورځې لمانځغونډې هم خبري غي.
دلته خزینه راخلي دی غو شروار کوي عین شکل خوسی به کی په دې کې پهلوانی کې ملي اتان به ورکی او خم راوستي کې دیم درولې دي.
شنن یو تبصری هم لرو له مشال رادیو سره وسې. د دې خبری غړی پیل د تعلیم ل رپورټ کوو. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس ناروغي پیښو له کمیندو سره سم په پړاوونو کې نور خوندزي هم پرانیزي. د تعلیمي چارو وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې وویل سره لننه د هیواد په خوندزیو کې د شپږم ووم او اتم ټولګي زده کړې پیلېږي. تر دې مخکې حکومت د سپتمبر له 15 څخه د 9 او 10 ټولګي زده کړې پیل کړې وې. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د مارچ له نیمایي راهیسې تړلې وې. حکومت د شخصي خوندزیو پر مالکانو غږ کړی چې لارښوونې عملي کړي. سراج ظهیر تفصیل لري.
اسلام آباد کې د ستمبر په 22مه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په خبری کانفرنس کې وی حکومت د کورونا کیسونو پر راکمېدو فیصله کړې چې په دویم پړاو کې د ستمبر په 22مه د شپږم وم او اتم پورې اسکولونه خلاصوي. د دوی په خبره باید چې په دې پړاو کې استادان او ماشومان احتیاطي تدبیرونه لازم کړي. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کے دنمنا دا شپگم، وم او اتم کلاسونا شروع کی گی او سیوائی دا آزاد کشمیر دا یوی زلی راولا کوٹنا چی حل تلگا مسئلہ دا نو اس با نشروع کی گی. باقی دی طول زیونی کی با دا شپگم، وم او اتم زدکون کی پخپل وقت استمونو تا رازی
وہ اسکول جو ہے اس کو اٹینڈ کریں گے.
بل پلو دا ٹول پاکستان دا شخصی اسکولوں دا مالکانو دا اتحادیے مشر ذاکر شاہ مشال ریڈیو تا اویل دا دا حکومت خفیصل دا او دوی با دا حکومت پا ورکل شو اختیاطی تدبیرونو عمل کوی. نموڑی زیادہ تکڑا دیر وفن
ادارے بند وی او سٹپ بائی سٹپ کلو شو کو خبر دا اسکولوں کلو شی دا مشمال ایجوکیشن ہم برقرار بھئی او دا شان دا چکم بے روزگاری وا یا دا ٹیچرانو کم ترحاگان مسلی وی یا دا سنور کم دا سٹاپ نور مسلی وی دا ہم انشاءاللہ دے سر پہل شی او گورنمنٹ پکار دے زکا چی دا دا سیکٹر دے چی زمانگا آل دی دا خلق دا تعلیم نا محروم پا دی شوی دی او آل دی شپک میں اشتی منگا دے زیاد دغه کو انتظار کو دیتا دا ډېر ښه اقدام دی چې دوی فیډرل منسٹر اعلان وکړي مرحله وار طریقې سره دا دویم سټیپ به هم وشي لکه د شپږم او د اووم او اتم دا چې کوم کلاسز دي دا به ان شاء الله سٹارټ شي.
د ذکر د حکومت د ستمبر په 15 په لومړي پړاو کې د نهم لسم او د دین د بر اسکولونو او کالجونو د خلاصولو اعلان کړی وو خو په احتیاطي تدبیرونو عمل نه کولو حکومت په خیبر پختونخوا، اسلام آباد، سند او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په لومړۍ 8 ساعتونو کې 22 او بیا په 24 ساعتونو کې 14 اسکولونه تړلي وو. مشال ریډیو چې د حکومت د اسکولونو خلاصولو په فیصله باندې په اسلام آباد کې د سرکاري هسپتال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربین او پختل نو هغه اووی دونی دا حکومت اعلان کړی چې د ستمبر د 13 نیټې نه به په دریم پړاو کې د شپږم نه خکته اسکولونه شروع کوي. په پاکستان کې د کورونا کیسونو راتلو وروسته د روان کال په 14 مارچ په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې شوې وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. د پېښور پونتون د ټولنیزو علومو څانګې یو شمیر زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د ساينس د څانګې محصلانو په څیر دی ورته د پونتون دننه د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وایي زیاتره زده کوونکي د پرلیکا یا آنلاین زده کړو وسایل نه لري او تعلیمي کال یې په ځای کېدو دی. د پېښور پونتون انتظامیه وایي د ساينس لکه بایولوژي، کیمیا او فزیکس زده کوونکي لیبارټریو ته اړتیا لري، نو ځکه یې ورته په ودانۍ کې دننه د زده کړو او په هاسټلونو کې وسیدو اجازه ورکړي. انیس اجمل معلومات لري.
د پېښور یونیورسټي د آرټس څانګې زده کوونکو حکومت ته دړکا ورکړې چې په انټرنیټ د زده کړو پرسې دې ورته په یوه اونۍ کې په پوهنتون کې د کلاسونو اغېستو اجازه ورکړل شي، ګنې دوی به د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. په پېښور یونیورسټي کې د نړیوالو اړیکو د څانګې زده کوونکي آصف خان په مشرۍ زده کوونکو د آنلاین کلاسونو پر ضد په ټولنیزو میډیا مهم پیل کړی دی. آصف خان د سپتمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د یونیورسټي انتظامیه یوازې د ساینس څانګې زده کوونکو ته په پوهنتون کې نیغ په نیغه زده کړې ورکوي، خو د آرټس هغې ته په انټرنیټ سبق ښودل کیږي چې له وجې زده کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي.
چې کله نه آنلاین کلاسونو حکومت فیصله وکړه یا انتظامیه فیصله وکړه، د انتظامیه له طرف نه دې خبرې ته هیڅ قسمه توجه نه کړې شوه چې آیا د ژوند سره د آنلاین کلاسونو اغوستو لپاره بنیادی ضروریات شته دي که نشته، چې په کوم کې نیټ راځي یا په کوم کې موبایل شو، لیپټاپ شو یا نور داسې بنیادی ضروریات شو چې په هغې سره یو سټوډنټ د دې قابل چې هغه آنلاین کلاسونه واخلي. خیر، د هر قسم مشکلات باوجود سټوډنټ کوشش کړی دی چې هغې د آنلاین کلاسونه واخلي او د هغې وخت ضایع نه شي. د دې سره سره چې کوم دی، نو په آنلاین کلاسونو کې دننه بلا ډېرې مسلې وي چې پای کې د کمیونیکیشن مسلې راځي، پای کې د کورس مسلې وي، پای کې د پریزنټیشن مسلې وي، د دې سره سره چې کوم دی، نو پای کې د اسائنمنټ مسلې وي، د ټیچر اویلیبلټی مسلې پکې وي، نو هغه خو په خپل ځای باندې چې کوم دی نو بلا وي.
دغه سی په پېښور یونیورسټي کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن جنرال سیکرټر ملک حسنین بیا وایي چې د انټرنیټ پر ځای په پوهنتون کې د کلاسونو اغېستو په اړه له انتظامیه سره د زده کوونکو د مسئلو په اړه خبرې وکړې، خو د هغې لخوا دې ستونزو ته د پام نه کولو پر ضد یې د ستمبر په 1 په پېښور کې احتجاجي مظاهره وکړه.
زمونږ اولنۍ مطالبه د یونیورسټي نه دا وه چې تاسو یونیورسټي زر تر زره کول وکړي. د دې سره سره دویمه مطالبه دا چې په یونیورسټي کې څومره هوسټلی دي دا هم کول وکړي. دریم مطالبه دا وا چې یونیورسټي کو لوګړې او آنلاین تعلیمي نظام مکمل طور باندې ختم کې، زکات یعنی په سابقه قبایلی اضلاع کې کو تاسو ګوره تر دنن نو زه پوری انټرنیټ فیسیلیټیز نشتا. نو سلورمه مطالبه زمونږ دا وا چې د کرونا د وبا له وجې خلک ډیر زیات متاثر شوی دي، زده کوونکو ته په پیسو جمع کولو کې ډیر زیات مشکلات دي، یعنی دوی د یونیورسټي یو سیزن د استعمال کړي بغیر د کلاسز نه اغم وی آنلاین اغشتری. نو موږ د انتظامی ته دا خبره وکړه چې د یونیورسټي چې څومره د هوسټل پیس ته څومره د سیمستر نه متاثر شوی لري دا تاسو زر تر زر معاف کې. انتظامی موږ لا درې د یو هفته پورې ټایم راکو چې یو هفته کې دننه دننه به موږ دا ټولې مسلې حل کو او تاسو تبا موږ خپل پالیسی جاری کو، تاسو مستون جي به موږ مخینه لرکو.
د پېښور یونیورسټي د آرټس او هیومانټی څانګې ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر ناصر جمال وای چې د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د حکومت په وینا د آرټس زده کوونکو ته په پوهنتون کې د کلاسونو نه اغستو ویل دي او باید په داسې حالاتو کې ورسره زده کوونکي مرسته وکړي.
حکومت پاکستان د ایچ سی پتھرو باندې یونیورسټیانو ته دا ویلي دي چې تاسو خپل تعلیمي سرگرمیانې شدي هغه رو رو شروع کړي. نو په خبرې نو سټیجونو مشران دي هغه دا سلا وکړه، په سلا دا فیصله وکړه چې هغه ډپارټمنټ چې کم کې لیبارټری دي هغه تعلیمي سرگرمیانو حصہ نه ده، هغه به فی الحال آنلاین کلاسز شروع کړي. د سټوډنټانو ژوند اول ډیر مهم دی، که حکومت دا وي چې تاسو ټولو لپاره کولوکې نو یونیورسټي به هم هغه شان کوي. او امید مونږ دا لرو چې په یو څو میاشتو کې چې د بیماری کمه ده دا چې نورم کمه شي، نو ظاهره خبره ده همدغه سټوډنټان چې کم اوس به آنلاین کلاس شروع کوي همدغه به مونږ یونیورسټیانو ته راغواړو.
په پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر د مارچ لنیمای رئیسی تعلیمی ادارې هم تړل شوی، خو حکومت یې د روانې میاشتې له 15 څخه په دې شرط د پرانیستو اعلان وکړ چې په تعلیمی ادارو کې باید د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر عملي کړل شي.
دانیسی اجمل رپورٹ موریده د تعلیم پر موضوع بل رپورٹ د قبایل اوس د کونکو لپاره دی. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د تعلیم پر مختیا لپاره لز د کونکو سره د مالی مرستو پروژه منزور کړي. حکومت وایي دا پیسې به په سرکاري ښوونځیو کې 80% حاضری لرونکو هلکانو او نجونو ته ورکوي. د تعلیم څنګه چارواکي وا او استادان وایي چې لدې کار سره به په قبایلو کې د زده کړو کچ لوړ شي. خو ځنې والدین وایي مخکې هم حکومت ورته اعلانونه کړي ول عملی نه کړل. د منور شاه رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د تعلیم د ودې لپاره یو منصوبه منزوره کړې چې تر مخه به یې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته هر میاشت مالی مرستې ورکول کېږي. په دې حقلا د خیبر ضلع د تعلیم څانګې یو مشر خان اعظم د ستمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې دا میاشتنی وظیفه به هغو جنکو او هلکانو زده کوونکو ته ورکول کېږي چې په سکولونو کې 80% حاضری وکړي. نوموړی وایي
د سرکاري سکول ماشومان او هلکانو جنکو نه ماشوم له 2 روپۍ او ماشوم له 500 روپۍ دلته خو اول نه غربت دی. زموږ په معاشره کې بیا خاص کر په قبایلي علاقو کې نو ډېر مور او پلار به خپل بچي سکولونو نه لېږل. هغوی به د دې په ځای مزدورونه لېږل. چیاره کتی لار شي نو موږ نه به د ورځې 50-60 روپۍ راوړي. نو زموږ به کټوه سمسی به چلېږي.
داراز د خیبر ضلع په جمرود تحصیل کې د یو سکول استاد سلیم خان وای چې د مالی مرستو له وجې به اوس بې وسه ځوانان هم د تعلیم موقع ترلاسه کړي.
آلریډي دا علاقہ پیشګردۍ والے دا غربت زیات ته مسائل ډیر زیات دي او زما خیال چې دا والدینو د پاره یو زبردست قدم دی د حکومت د طرفه. اوی بخپل بچین رول کوي د طرفه د تعلیم شر زیاتیږي. د دې خلدوم رغریبانان دي چې هغه غاړي چې موږ بچی مو سره بهر بازار کې واړو واړو روزګارونه کوي او کوټه لشل روپۍ راوړي. بلکې د دې د جیب خرچي او کوله ما بوې د پاره یو مصیبت وو. والدینو دا خواهش کوي چې موږ بچی وی سبق وای او دا ما مالی مشکلات یا کشاله وي چې خپل بچی سکولونو ته نه لېګل.
بلخوا د خیبر ضلع اوسیدونکي سرور خان افریدی وای 2 بچی یې سرکاري سکولونو کې سبق وای. کدا منصوبه عملی شي نو د بچو د تعلیم لګښتونه به کم شي.
دا خو ما خلک چې زه شپږ میاشتو بلکې کال نه اورم چې دوه غوونه کوي چې موږ دا شته د منځوري ورکړې چې ماشومان له موږ پیسې سکول کې ورکړو. زنانه ولا دومره ماشومان سکول کې پرایمري دومره 2 روپۍ او وغیرہ وغیرہ. نو کدا اوسې دا ډېره ګټه فائدہ وي. یو خدای چې اتوماتیکلی د والدینو نوم لګوندې د ماشوم خپل جوب خرچه ولا بوج کم شي. یا کوي ماشوم مثال په تور غریبي د دوپټه نه وي یي چې کم ده کنه کپړې نه وي یي چپل نه وي په 2 روپۍ کې تقریبا دی هغه پورې کار په باندې کیږي. خو خدای دې کی چې پروجیکټ چې څنګه دوه وي چې دا شته عملی
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم په اړه معلومات خبرونکو ادارې EMIS د 2013 کال په ریپورت کې ویلي وو چې د قبایلی ضلعو په سکولونو کې داخل 83% ماشومان سکولونه پرېږدي چې لوی وجه یې مالی مشکلات ښودل کېږي. په یادو ضلعو کې د هغو ماشومانو چې له سکولونو وځي 98% یې هلکان او 90% یې جنکۍ دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو د کورمی ډاکټرانو له انتظامی سره تر خبرو وروسته د پولیسو ضد احتجاج ځنډولې دي. ډاکټرانو وایي امنیتي چارواکو ورته ډاډ ورکړی دی چې د هغو پولیسو ضد به اقدام کوي چې دوی ورڅخه شکایت لري. دوی تور پورې کوي چې د سپتمبر پر 20 د صدې تاڼي پولیسو پر 2 ډاکټرانو تشدد کړی و. پولیس دا تور ردوي. تر دې وروسته ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د کوزي کورمی ټول روغتونونه او مرکزونه وتړل. د سیمې خلک د احتجاج ځنډیدو ته خوشاله دي. طارق اورگزای معلومات لري.
د صدې هسپتال مشر ډاکټر واجد علی شاه وای 13 ورځ د ضلع پولیسو مشر محمد قریش خان لخوا د پیښې شفاف پلټنې او ذمہ وارو ته تر قانون لاندې سزا ورکولو ډاډ په ملاوې دو دوی دا فیصله وکړه.
موږ ټرمینیشن او ډیمانډ یې ورکی، مې به سې کې انکوایری کې نه انکوایری ورکی لکای او وې مو ته یقین ده هني وکړه چې خو مخه به مو 100% شور اټ از دیر کوم ته د کی ټریډز کې په دې خلاف اکشن خالو.
کچو هم ضلع پولیس مشر د محمد قریش خان په دغه غاړه تر اوسه رسمي دریز مخې ته نه درغله او نه هغه په رابطه موږ سره خبرو ته تیار شو. خلبته یو بل لوړپوري امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته د نمونه خودلو په شرط د دغه خبرې تصدیق کړي چې په راتلونکو درې ورځو کې په روغتیایي کارانو د شوي تشدد پیښې ذمواران منطقی انجام ته برسوي. د صحت محکمې یو ځایي اهلکار ډاکټر امجد الرحمن وای کچیرې په پیښه کې ملوث پولیس والاو ته اخستل شوي په مقرر وخت کې سزا ورنه کړی شوه، نو دوی به یو ځل بیا خپل احتجاج شروع کوي.
مخکې مو باندې گزارونه شوي، مو والی شوي، خو مریضان والی بس مو ویلو چې دا مریضان دای چې لک ټینشن کې وي، تخ سرکاري نوکری تم ما وای، ته زما سیکیورټی باندې مامور یې تم ما وای، دا ټرمینیټ نکړی شي نمو بدل ته بیا احتجاج کوو په دریم اورځ.
بلخوا د ډاکټرانو او روغتیايي عملی لخوا واپس په هسپتالونو کې خپل کار شروع کولو په اخستل شوی فیصله ځای خلکو د خوشاله اظهار کړي او ویلي چې تیر دوه ورځو احتجاج دوی سخت متاثر کړي. د پاړچم کني محمد سلیم وايي په علاقه کې هسې هم دوی ته د علاج په لړ کې د سہولتونو کمی دی، خو چې لک سدي نو هغه هم ور باندې بند شوی ول.
چونکی د سنټرل او لوور کورم د پاره د یو غټ هسپتال د سدي سکوم هسپتال او د دې علاقې ټول ابوج کې ایمرجنسي کې بيماري کې روټین بيماري هغه په دې هسپتال باندې د دوه ورځو نه هسپتال باندې دا خلکو ته ډېر زیات تکلیف او ډېر زیات مشکلات.
د پیرپورز د سدي هسپتال په دریول کارانو مبینه پولیسو هله تشدد کړي کله چې دی وژل شوی تن پوسټمارټم رپورت هغوی د سدي تانه اس اچ او رشید خان په خوخه زر لجوړولو انکاری شول. د دغه پیخه پر ځای ځای ډاکټران او روغتیایي عملی د احتجاج په توګه د کوزی کورمیټو سرکاري هسپتالونو تړلې ول او مریضانې نه لیدل. د ذکر دا چې د سادې تانې اس اچ او رشید خان پر ډاکټرانو او روغتیایي عملی له تشدد انکاری دی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
زوښته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو روانه میاشت په پاکستان کې د جنسي تیری لږ تر لږه درې پیښې رپورټ شوې. په دې کې یوه له لاهور سره نږدې پر لویه لار پر ښځې د ماشومانو د هغې د بچیو مخکې د ډلهیي تیری پیښه وه. له دې علاوه دوه نورې پیښې پر یوه په کراچۍ کې او بله په نوښار کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښه وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14 ویلي ول چې حکومت یې د دې پیښو د مخنیوي لپاره سخت قانون جوړوي. پاکستاني رسنیو د سپتمبر پر 21 د هغه هیواد د وزیر اعظم د سلاکار بابراوان په حواله ویلي دي چې حکومت به قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښو ضد یو بل یا قانوني مسوده وړاندې کړي. نور حال د هارون باچا پر رپورټ کې.
د پارلیماني چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر اوان د سپتمبر پر 21 رسنیو ته ویلي عمران خان پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتونکي دي او همدا وجه ده چې حکومت به د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته یو نوې قانوني مسوده د بحث او منظورې لپاره وړاندې کوي. دا لا هغه وروسته ده چې د سپتمبر پر 9 د پنجاب په ګوجرپوري سیمه کې د شپې مهال پر لوی سړک دوه کسانو پر یوه ښځه د هغې د بچیانو مخې ته جنسي تیری وکړ. د پیښې د پاکستاني وګړو غوسه وپارولو د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14 د هیواد د پارلیمان ګډې غونډې ته د خپلې وینا په پیل کې د پنجاب له یوې ښځې سره د شوي زیاتی پیښه یاده کړه او وی ویل چې حکومت به ژر له اسمبلی د قانون په منظورولو د ښځو او ماشومانو تحفظ یقیني کوي. په کامی سملای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي اقبال اپریدی د سپتمبر پر 28مه مشال رادیو ته وویل حکومت به پوره هڅه وکړي چې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره له سملای د عبرتناکې سزا یو نوی قانون منزور کړي.
قومی اسمبلی کی چکم بل پیل کی نو داغے ٹوٹلی مقصد ہم داغا دے چی موگ دا دے کیسز روکتا مکو نور خلقو لپیو میسیج ور کول چی کتا سو داخل کوئی نو نامر دا کول ستا سو مقدر جوڑی گی و دا حکمت پدی بانی دیر سخ قانون را وستو والا دے و انشاءاللہ و لزید دے سر با دا آئے رو چکم واقعات کی پدی کی بے انتہائی کامیر آجیز انشاءاللہ دا با مگے سمجھا نفس رو.
خو په پیښور کې د ښځو حقوقو له ادارې عورت فاونډیشن سره کار کوونکې عاصم ملک وای په پاکستان کې وار لمخه پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د سزاګانو قوانین موجود دي خو د په خبره چې د حقوق په عملي کولو کې ځینې نیمګړتیاوي دي او باید چې په پارلمان کې ناست ګوندونه پام ورته وکړي.
پاکستان کې په 2016 کې یو ډیره مضبوطه لا راغله چې ریپ لا یا گینگ ریپ لا به ورته ویلي هغه په صوبو کې او په مرکز کې چې هغه اطلاق شته دي سزا یې موت هم شته دي کې عمر قید هم شته او د جرمني سزاوانې هم شته. خو باوجود د دې نشي داسې قانون موجود دي په پاکستان کې داسې واقعات چې کوم دي هغه ورس پر ځای کې زیاته راځي. سیاسی پارٹو ته هم پکار دی چې هغه وقتن فوقتن دا قوانین چې کوم دی په دغه نظر اچي ځکه چې بنیادی کمزوري چې کوم دی ا د پروسیکیوشن چې په کوم کې تفتیش راځي کوم کې اف ای آر راځي کوم شهادت دی یا کوم ثبوتونه دي دغه په وخت باندې یو انالیسز راځي نو هغه کې لوی کمزورتیا دی او کمزورتیا دی وجنه چې کوم دی په داسې کیسونو فیصله نکېږي.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یو فعال سمر من الله بیا وایي د جنسي تیری مجرمانو لپاره د سزا د نو قوانینو جوړولو پر ځای باید پر ریاستي ادارو او ټولنه کار وشي چې ښځو په لو د وګړو په سوچ کې مثبت بدلون راشي. دا په تیرا د پنجاب د پولیسو د مشر خبرې ته اشاره کوي چې په ګجرپوره کې پر ښځې تر جنسي تیری پیښې ورسته ویلیو چې هغه باید د شپې مهال چې په موټر کې تیل هم کم وو بهر نه وی وتلی.
مونکه رښتیا غواړو چې د زنانا واغه ژوندون کې څنګه کې بدلون راشي اخیل په مونته هر لیول باندې خلکو هغه په سوچ کې چینج راوستلی ټولو کې مخ کې یا کور نه به شروع کیږي بیا به یا جماعت نه شروع کیږي سکولونو نه به شروع کیږي او داسې کسان څوک چې سټیټ ریپرزینټ کوي اخیو کا کله داسې بیان ورکی پکار دے حکومت ورنه ځان لري کی دل چې خلک دا غنی چې سبالک مونږم دا سه چا زنانا سره زیاتی وکو اخیغه په واجه مونږ سره کوي چې دا ولې ما خام ته نا وخت وته و دا ولې یوازې وته و ولې د دې ګاډي کې پېټرول نو دا سوچ ته جی کم خلاف چې دی او ته جنگ کول.
پاکستان او رسنیو د سپتمبر پر 28مه خبر ورکړل چې د پنجاب د ګوجراوالی پولیسو د یوې 23 کلنې مېرمنې پر شکایت د پولیسو د یو اسیسټنټ سب انسپکټر پر ضد پر هغې د جنسي تیری مقدمه درج کړي. د عورت فاونډیشن عاصم ملک وایي د ښځو د حقونو تنظیمونو د کار له وجې په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او د مخکې پرتله پولیسو او میډیا ته د جنسي تیری زیاتې پیښې رپورټ کیږي.
د هارون بچا رپورت مو واورید چې په پاکستان کې د جنسي تیری د ورستۍ او پیښو پاړې د هغه باس ښکارندوی کوله چې د حکومت او د فعالانو او د اپوزیشن ترمنځ پیل شوې دي. حکومت وایي چې د جنسي تیری پیښو مخنیوي لپاره یو نوې قانون جوړوي خو ځنې پوهان وایي چې دا قانون باید جوړ نشي او دوی دا د نظر لري چې وار لمخه قوانین د سزاګانو موجود دي بلکې دا پکار دي چې حکومت دغه پخوانی قوانین عملی کړي او د دې ترڅنګ پر ټولنیز کچ هم اقدامات وکړي. د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېږ روغبړ مکوي که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولا کورونا وایرسا ژغورلی شي. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او ټولو مطالبو ته بې له خنډو ځنډ لاسرسی ولرئ. په پېښور کې 12 نیمې او په کابل کې 12 بجې شوې. نجیب عامر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان حکومت وای په ملک کې د کورونا وبا له وجې جوړ شوی حالت ورو مخ په خکېدو دی. اوس دوی تعلیمی ادارې په تدریجي ډول بیا پرانستل شروع کړي دي. د تعلیم وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې ویل چې سرلننه به په ټول ملک کې په سکولونو کې د شپږم او ماتم صنف زده کوونکو ته درسونه پیلېږي. تر دې وړاندې حکومت د سپتمبر په 15 د 9 پورته کلاسونو د پرانستلو اعلان کړو. په پاکستان کې د کورونا وایرس ځپلو کسانو شمیره 3,00,000 ته ورسېده. د سرکاري ویبپاڼې د تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 502 نور کسان پر کورونا اخته شوي دي. ویبپاڼې لیکلي چې پاکستان کې تر اوسه کووید-19 ناروغي 6,402 کسان وژلي هم دي. د کورمې قبایلي ضلع ډاکټرانو خپل احتجاج ختم کړ. ډاکټرانو د سپتمبر په 20 علاقه وروسته احتجاج او کاربندیز پیل کړو چې دغوی په وینا د سدې تھانې پولیسو دغوی په ځنو ملګرو تشدد وکړ. پولیس ته تشدد خبره نه مني. د ضلع پولیسو مشر محمد قریش پرون ډاکټرانو ته باور ورکړو. لاغې وروسته ډاکټرانو خپل احتجاج دمګړې ته ختم کړل. د کوهات پولیسو پرون د درای ادم خیلو دوه کسان د ناموسی وژنې د قتل په تور ونیول. پر دغو کسانو چې پلا روزوی دي تور دی چې د عالمی په نوم نږدې خپلوانې د دې لپاره وشلي و چې هغې په خپله خوښه واده کول غوښتل. پولیس وایي نیول شوي کسان عدالت ته وړاندې کړي او اوس ترې پلټنې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون له لاسلیک کېدو راهیسې طالبانو په افغانستان کې 2000 وسلوالې حملې کړې. امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال له فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په دغو حملو کې نږدې 3500 ملکي کسان یا وژل شوي او یا هم ژوبل دي. او په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د وژلو شو کسانو شمېره له 2,00,000 نه واوښته. یو ورځ وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پر امریکایانو به د ورځې تېرې شو. نړۍ کې امریکا لومړنی هېواد دی چې کورونا پکې تر ټولو زیات کسان نیولي او وژلي دي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د واکسینو ویش او د کورونا وبا ختمېدل به باوري کوي او د سولې، همکارۍ او د خوشحالۍ یو نوی دور به پیلوي.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل. ویاندو نجیب عامر. وسم ورزو نړیوال موضوع ته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې فکر کیږي چې دا به یو وګد بهیر وي چې پکې د امریکا د ولسمشر تر انتخاباتو پورې د لوی پرمختګ هیله کمه ده. خو پر دې سربیره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې تر نومبر له افغانستان نور پوځیان وباسي چې د کمپین ژمنه عملي کړی شي. په دې انتخاباتو کې د ټرمپ سیال جو بایدن د بهرنیو تګلارو په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، خو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې ورسره تقریبا هم نظر دی. د احمد شیبر رپورټ.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې 2 په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناستي لا هم په افغانستان کې وبل وشني. خدا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې دې انتخاباتي شمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر 3 چې په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کرکټ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي آندریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون له کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لری جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې له ګشتې هم سیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نشتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له 3/4 برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بیرته امریکا ته ستنه شي. د اوس لپاره په افغانستان کې نږدې 8,500 امریکایي سرتیري شته. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې چیرونکو انډریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي، ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکو وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګ ګوري. واټیکن سیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایدن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایدن تیری تبصری د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایدن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروري دي تر څو یو شمېر ترهګري ډلې لکه القاعده بیا هلته تنظیم نشي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنې سټارز اند سټرایپ سره جو بایدن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایدن په تګلاره کې ورتهوالی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون لمخه روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی. په دې ارزونه کې به دا څرګل کیږي چې آیا طالبان له امریکایانو سره د کړي تړون شمنې پر ځای کړی دي. بلانک زیاتوي چې د امریکایي سرتیرو وتل بل افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام بیا غیر سي نوي، په داسې حال کې چې د کابل د حکومت د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. بلانک وایي د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه هم د بحث وړ مسله ده او په دې برخه کې د نوي حکومت دریس مهم دی چې د په باور بایدن به ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د ټرمپ ته دریس وړاندوینه سخت ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.
د پاکستان د ریل ګاډو د چارو وزیر شیخ رشید د سپتمبر پر 19 د اپوزیشن ګوندونو په ګڼګوندیزه غونډه کې پر پوز لګولی تورونه رد کړی دی. وبخې د سپتمبر پر 16 شوی وه غونډه، او ویل دي چې د سپتمبر پر 14 نیټه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید د پارلماني مشرانو سره په ملاقات کې ویل دي چې پوز د پاکستان په انتخاباتو د احتساب ادارې نیب په چارو او نورو سیاسي معاملاتو کې هیڅ ډول مداخلت یا لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو پوهان د اپوزیشن د ګڼګوندیزي غونډې ورسته د حکومت د وزیرانو په دغه ډول څرګندونو باندې څه نظر لري، د دې جواب د غلام غوث پر رپورت کې وو.
وفاقی وزیر شیخ رشید د اپوزیشن غوندونو په غونډه کې د پاکستان په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تورونه رد کړی دي. د سپتمبر په 16 نیټه د غنغوندیزي غونډې وروسته وفاقی وزیر شیخ رشید د سپتمبر په 21 نیټه ویلي دي چې 13 د سپتمبر په 14 نیټه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د آی اس آی د مشر فیض حمید سره د گلګت بلتستان په اړه د پارلماني مشرانو په ملاقات کې عسکري او استخباراتي مشرانو په خپل دا خبره کړې و چې د پاکستان په انتخاباتو د احتساب د ادارې نیب په معاملاتو او نورو سیاسي معاملاتو کې پوز هیڅ رقم مداخلت نه کوي. دا چې د دغه ملاقات په لړ کې کارپوهان د وفاقي وزیر شیخ رشید سرګندونو ته پس نظر ګوري. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر وایي د ګنګوندیزی غونډې د اثر د ختمولو لپاره وفاقي وزیر شیخ رشید دا ډول خبرې اترې کړې دي.
شیخ رشید صاحب دی چې کله هم بیان ورکړي نو د هغې شاته خپل یو مقصد دی چې کوم مخالف دی چې د هغې اثر دی ختم کړی شي، چې د هغې د خبرې اثر د خلکو په نظر کې ختم کړی شي او خلکو ته دا یو پیغام ورکړی شي چې یاره دا خو ټول پلو کې مړه میلو دي او دی خو ورغلی دی، دی بیا فوش ته کېناسته کنه. نو دا خو مخکې نه میلاوي خبرې وې، دی کې خو دی تلی وه، دی فوج سره مې ناستو، دا ټولې خبرې کړې دي او دلته چې دا کومه لهجه استعمال کړې دي، دې شاته خپلې بیلې پټې خبرې دي. داسې ملاقاتونه چې کلم شوي دي د هغې سرکاري تصدیق کله هم نه دی شوی.
خو په پېښور کې یو بل خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي د پاکستان په سیاست کې د پخوانه پوز ډېر لاس لري او دا خبره سمه نه ده چې ګنی پوز په سیاسي معاملاتو کې مداخلت نه کوي.
حقیقت دار چې پاکستان په سیاست کې د پوج مداخلت او د پوج کردار دا اوسنۍ نه دی، دا ډېر پخوانه را روان دی او د دې لقبل چې کوم دین په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام دی، یوازې په سیاست کې د مداخلت نه دی بلکې په سیول انتظامیه کې هم دی، په عدلیه کې هم دی او بل چې کوم د پوځ سر لخکر سره د حزب اختلاف او د مشرانو پارلماني مشرانو کومه غونډه شوې ده، نو د اغینه هم د پاکستان تحریک انصاف او چې کوم مشران دي نغې ته سیاره پیښه شوې ده. زما د خیال له کچری په جمع باندې ټول سیاسي مشرانو د پوځ سر لخکر سره ملاوي د ملک په مسلو باندې خبرې کوي، نو دا څه بده خبره نه ده. حکومت د پوځ سر لخکر یا د یوې سیاسي پارټۍ پټ پټ غونډې کوي، پټ پټ خبرې ترې کوي، نو دا ښه خبره نه ده. په کار داره چې پوځ کوم دینو غیر جانبدار شي.
د سپتمبر په شلمه په ټولګوندیزه غونډه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په پوځ سختي نیوکې کړې وې او د غونډې په پای کې په شپږیش نکاتو مشتمله خبره شوی اعلامیه کې هم ویل شوی وو چې په سیاست کې د استابلیشمنت د مداخلت د ختمولو لپاره به مبارزه جاری ساتي او په راروانو انتخاباتو کې به پوز او استخباراتي اداره هیڅ کردار نه لري. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي حکومت د ټولګوندیزې غونډې وروستو هیڅ رقم یره ترهه نه لري او په عسکري ادارو په سیاست کې د مداخلت تورونه بې ځایه دي.
ریاستی ادارو باندې تور لګول دا روزانه د دوی معمول جوړ شوی دی او فوج واضح اعلان کړی دی چې د سیاسي معاملاتو سره زموږ هیڅ عمل دخل نشته دی او نه زموږ سره تعلق شته. دوی تور لګولې دی چې موږ دغه خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستي دی. عمران خان خو عوامو راوستي دی، که د عوامو خلاف اوسم د دوی دا تحریک جاری وي لکه څنګه په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي دي، نو عوام به انشاءالله ولزی دی دوی احتساب کوي د په الیکشن کې او د ووټ په ذریعہ بیا چې کوم دوی له یو شکست ورکي.
خود جماعت اسلامی نه علاوه د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور ټولو د اپوزیشن سیاسي ګوندونو په ټولګوندیز غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې و او د حکومت د رانسکورولو لپاره یې په یو تګلارې جوړولو هم ټینګار کړی و.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د فرقایزو جنجالونو پر زیاتېدو اندېښنه خولې او پر حکومت یې غږ کړی چې د مسلې ته پام وکړي چې لانجې په وسلوالو نښتو وانوړي. په دې ترڅ کې حکومت له شیعه او سنی عالمانو سره غونډې کړي دي او د دواړو خواوو مذهبي مشرانو هم خپلو پلویانو ته ویلي چې د کرکې زیاتولو پر ځای دې د زغم دودولو لپاره کار وکړي. بلخوا اسلامی نظریاتی کونسل ویلی دی چې د اختلافي مسایلو په اړه د رغون کې باس لپاره د خبرو موقع برابرولو ته تیار دی. پا په دې اړه د بشیر غواخ رپورټ اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د شخړو بیا راپورته کېدو مخه ونیسي. د کمیشن د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته د هغو وړاندیزونو خلاصه لیږلې چې دوی حکومت ته کړې دي. په دې وړاندیزونو کې ویل شوی چې دینی عالمان سره باید خبرې وشي او چارواکي دي د فرقیزو کشالو د مخنیوي لپاره هوښیار ووسی. تر دې وروسته حکومت ته د مذهبي مسایلو په اړه مشورې ورکوونکي شورا اسلامي نظریاتي کونسل ویلي چې دوی د شیا او سنی عالمانو لپاره د خبرو اترو موقع برابروي. د دې کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو اختلافاتو په اړه دواړه خواوې بحث کولی شي، خو باید د سیاسي مقاصدو لپاره یې ځکه استعمال نه کړي چې دا کار تشدد ته لار هواروي.
یقیناً په پاکستان کې نن سبا دا مسله بیا راوچته شوې ده، نو په دې کې خو کوشش هم دا پکار دی چې زموږ کوم جید علماء کرام دي، هغوی دا خبره ډېر په ډاګه وکړي خلکو ته او خپل پیروکارانو ته او کوم د دوی منونکي دي چې شیا سنی تفریق یا دیوبندی بریلوی او اهل حدیث تفریق دا علمی خبره ده او دا خلقو ته او عوامو ته راوړل دا د ملک په مفاد کې نه دي او د اتحاد او په ملک کې د کوم یکجهتۍ ضرورت دی د دغې دپاره دا نقصان دہ عمل دی. او اسلامی نظریاتی کونسل د دې میاشتې په د تیرې میاشتې په 11 تاریخ دا کانفرنس کړی وو او اعلامیه جاری کړې وه او همدا اپیل خلکو له کړی وو چې په دې فروعي مسلو کې له ناراضي او علما کرام ته دا گزارش او اپیل کړی وو چې دوی دې په دې مسله باندې خلک پوه کړي چې دا اختلافات چې دي د دې صرف د علما او علمي محافلو مجالسو ته محدود کړي او چوکونو ته او چوراهو ته دران راوړي.
د اگست له میاشتې راهیسې په کراچۍ، اسلام آباد او کوهاټ کې پر شیعه وګړو هدفي بریدونه شوي چې د مشال ریډیو د راجمع کړو شمیرو تر مخه لږ تر لږه پکې 15 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې تیره اونۍ په کراچۍ کې د سنی مذهبي ډلو زورګرو غړو یو احتجاجي جلسه کړې وه چې پکې د شیعهګانو خلاف نارې ووهل شوې. دې پیښو یو ځل بیا د فرقیزو شخړو د راوچتېدو په اړه اندېښنې راوپارولې. حکومتي چارواکو په دې اړه د شیعه او سنی دینی عالمانو سره خبرې کړې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سپتمبر په 28مه د دواړو خواوو مذهبي مشرانو یو کانفرنس راغوښته و. نوموړی دوی ته وویل چې لزغمه کار واخلي.
سب سے اہم بات ہے کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ
دیوے تر ٹھولو مہمہ خبر ادا چې صبر وکړي او د صبر سره سره د حق نصیحت وکړي. لخپلو ملاتړو د ژمن واخلي چې د مذهب په نامه نفرت مکوي. زه دا هم درته وایم چې حکومت به سخت عمل کوي. هر هغه څوک چې فرقیزو شخړو ته لمن وهي د هغې خلاف به ګام اخلو. موږ د نفرتونو ختمولو لپاره قرباني ورکړې ده او په تیرو څو کلونو کې مو همدا زده کړې دي. د جولای په 28مه د پنجاب اسمبلی یو قانون منظور کړی چې د پیغمبرانو د نومونو سره په عربي ژبه د علیه السلام او د صحابه سره رضی الله عنه یا رضی الله عنها لیکل لازمی ګرځي. له دې قانون څخه سرغړوونکو ته تر 15 لک روپۍ او 15 کلونو قید سزا اورول کېدی شي. شیعگان پر دې قانون اعتراض لري ځکه چې دوی د حضرت علی د نامه سره رضی الله علیه نه بلکې علیه السلام لیکي. دوی اندېښمن دي چې له دې عمله به ورته سزاوي ورکول کېږي. د دوی تر مظاهرو وروسته د پنجاب گورنر دا قانون د عملي کولو لپاره لاسلیک نه کړ او د نورې مشورې لپاره یې اسلامي نظریاتي کونسل ته ولیږه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي د سپتمبر په 28مه د ولسمشر الوی لخوا ورغوښتل شوی کانفرنس وروسته رسنیو ته ویلي چې د شیعه وګړو سره دښمني نه غواړي. هغه ویل د اختلافي مسایلو د ختمولو لپاره په خبرو اترو کولو رضا شوی دي او غواړي چې دواړه خواوې د یو بل د عقیدو احترام وکړي. ورته خبرې د شیا تنظیم جماعت الوحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس جعفری هم کړی دي. هغه د سپتمبر په 28مه پر ټولنیزو رسنیو خبر کړی ویډیو پیغام کې پر خپلو پلویانو د اختلافاتو د نه پیدا کولو غږ کړی دی.
تمام اهل تشیع شیا سنی جوانو سے جو سوشل میڈیا پہ بھی
دیوے ٹھولو شیا او سنی زوانانو تا چی پر ٹھولنی زو رسنیو لیکل کئی وایم چی لمحبت بغیر نور سم لیکی د نفرتونو خلاف ولیکی. پر چا لعنت مو وایس، هیچ چاته کنزلی مکوی. منگ باید د چا لاس پوسی نشو.
زه یو ځل بیا تاسو ته وایم چې د هغو خلکو حوصله باید ماتې کړو چې نفرتونه خوري. د امریکای د ورلد فیکټ بک تر مخه د پاکستان له مسلمانانو 50% سنیان او 15% شیعه وګړي دي. پاکستان کې په نویو مکلونو کې شیعه او سنی وسلوالو ډلو پر یو بل خونړی بریدونه کول. وروسته حالات بهتر شول خو د بشري حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ پر خپل ویب سایټ لیکلي چې وسلوالو ډلو په دې شخړو کې له 15,000 څخه زیات سنی او شیعه وګړي وژلي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو د پاکستان، افغانستان او نړۍ په ځینو نورو ښارونو کې میشت پښتانه د سپتمبر پر 28مه یعنی نن ورځ د پښتون کلتور ورځ لمانځي. په کوټه کې پښتو اکاډمۍ د 2015 زیږیز کال د سپتمبر له 12مې تر 15مې څخه یو نړیوال سیمینار کړی و. په دغه سیمینار کې پریکړه شوې وه چې د هر کال د سپتمبر پر 28مه به د پښتون کلتوري ورځ لمانځل کیږي. پر دې ورځ پښتانه په غونډو کې کلتوري جامع غوندي اتڼونه کوي او د پښتون کلتور په اړه ځینې نندارتونونه هم جوړوي. بوریوال کاکړ د دې ورځې د لمانځلو او ارزښت په اړه رپورټ لري.
د شپږم کال دی چې پښتانه د سپتمبر 28مه د پښتون کلتور نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو دې ورځې لا هم اولسی بڼه نه ده خپل کړې. د پښتو ادبي او فرهنګي ټولنو ترڅنګ یا پښتونخوا ملي او میګوند هم په یو شمیر شارونو کې په غونډو او اتڼونو لمانځي. د پښتو اکیډمۍ غړی ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د کوټي په نړیوال سیمینار کې پریکړه شوې وه چې دا به په پاکستان او افغانستان کې په پراخه کچه لمانځل کیږي.
2015 کال څخه چې څه وخته پښتو اکیډمۍ کوټ له خوا څخه لومړی نړیوال سیمینار دلته جوړ شوی و، نو په هغه کې پر دې خبره باندې وکړه یوه کمیټه کښېنستل شوې وه، جوړ شوی و چې په هغه کې د لر بر پښتون افغان وطن څخه خلکو لیکوالانو او پوهانو ګډون کړی و. نو هغو بیا په ګډه باندې دغه 28 سپتمبر چې دی دغه د پښتون کلتور ورځ چې دا یې وګرځوله. د دې 28 سپتمبر د ټاکلو د دا چې په دا ورځ باندې شپه او ورځ چې دی دا سره برابرېږي، نو دا د توازن ورځ ده.
خو په 15 کالو کې لیدل شوی چې دا ورځ تر ډېره حده یوازې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ډېر لمانځل کیږي. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ مشر نصر الله وزیر وایي په خیبر پښتونخوا کې یو پلو حالات داسې مراسمو ته جوړ نه دي او بل داسې لمانځل هغه وخت کیږي چې د ده په وینا داسې شی له ټولنې وتلی وي.
یعنی کلتوري ورځ که څه هم د کوټي پښتو اکیډمۍ ورځ ورته ایښې ده، خو په مجموعي طور باندې دا لکه په ټوله پښتونخوا باندې یا په ټوله پښتونخوا باندې لا نه ده اطلاق شوي. کله هم چې دغه پر ریاستي طور باندې یا د پښتنو په مجمع کې یو بل سره ومني او پښتانه دې ته وزګار شي، نو د ورځې لمانځل کوم خاص مسله نه ده. کلتور خو موږ لمانځو، که هغه د واده دی، که د غم دی، که د کالی دی، که جمعې دی، که لونګۍ دی، که هر څه دی، خو د ورځې ټاکنې د دې دپاره پښتانه له نفسیاتي طور باندې دې ته تیار نه دي. موږ هر وخت د کلتور په دایره کې دننه یو، له کلتور وتلي نه یو.
لیکوال او شاعر غفور لیوال وای په افغانستان کې دا ورځ لمانځل کیږي، خو د په وینا کچې شای هغه سینوي لکه څنګه چې په کار ده.
دغه ورځ په افغانستان کې هم د بیلابیلو فرهنګي او کلتوري ټولنو لخوا لمانځل کیږي، خو لبنه مرغه شاید د ډیرو جدي سیاسي او امنیتی ستونزو له کبله همدارس سکل دی کورونا د ناروغي د پراختیا لکبله، نو شاید د دغه عوامل لمخه په هغه پراخه کچه او په پراخه اندازه چې باید منزل کېدلای شاید ممکن نه وي. اما زه باور لرم چې بیا هم فرهنګي او مدني نهادونه او بنسټونه به دغه ورځ لمانځي خامخا.
غفور لیوال ویل چې د دې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ولست د خپل تاریخي او کلتوري میراثونو یادونه کیږي.
د دغه ورځې اهمیت خدا دی چې یو لوی ولست د خپل فرهنګ او د خپل کلتور او د خپل فرهنګي میراثونو او ارزښتونو د ساتلو، پاللو، پراختیا پیاوړتیا اهمیت ورپه یادی او په یو فرهنګي محور په یو مدني محور باندې د خلکو درا ټولېدلو اړتیا یو ځل بیا رامنځته کوي. زما په نظر ټول ولسته لازمه ده چې دغه ورځ ولمانځي.
خو یو شمیر داسې خلک هم سته چې هغوی د دې ورځې لمانځل یو بې ارزښته کار او پردی دود بولي. څېړونکی او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي چې کله د کلتور خبره کیږي نو ځینې خبرې داسې دي چې باید په پام کې ونیول سي.
دا پیداواری هنرونه دی، دا ولسی ژوند دی، دا تخلیق دی، دا تاریخ دی، دا ژبه ده، دې کې دا ټول عمل شامل یو. دا چونکه یو قام یو ټولنه ځان سره وړي او دا ارتقایي عمل کې وړي، نو ځکه د ارتقایي عمل کې د تیر ژوند او د تیر کړوړو نه خبرې دل ضروري وي او هغه د ژبې په ذریعه کېږي. دغه د وجنا دی کلتور ژبه یا مورنۍ ژبه هم ډیره زیاته مهم رول په دې کې لوبوي.
ډاکټر خادم حسین وویل چې که څه هم کلتور تر یوې ورځې محدود نه دی، خو په دې نامه د غونډو کول بد خبره نه ده.
ما تخکاری داسې چې د یو ورځې مانځل یا په یو ورځ مانځل یا یو کلچر ډے کول دا زیات ګنګسواله پیدا کوي، کنفیوژن پیدا کوي. ما تخکاری داسې چې یو بشپړ عمل دی کې پکار دی چې پیداواری هنرونه مخې ته راشي، تخلیقي عمل په مخه لاړ شي، د تاریخ حافظه ژوندی پاتې شي، ژبه په مخ کې لاړ شي. اگر چې موږ دا وایو چې په کومه طریقه هم خلک راغونډی دی شي او په کومه طریقه هم تاریخي حافظه محفوظ ساتلو د پاره عمل کیدی شي ودی شي، نو دومره بدیوم پکې مونږ نه محسوسو یا دومره پر رکاوټ هم پکې نه پیدا کوو کلچر ډے مانځلو کې.
پښتانه د کلتور ورځې مانځلو لپاره غونډې کوي. په دې غونډو کې کلتوري جامې اغوندي، اتړونه کوي او د پښتون کلتور بیلابیل رنگونه نندارې ته وړاندې کوي.
نبوروال کاکړ رپورٹ مو واورید. په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل کیږي چې پکې ختیځ ننګرهار هم شامل دی. هلته دا ورځ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون جوړه کړې و. په دې غونډه کې بیلابیل تفریحي او کلتوري پروګرامونه ول او د انزورګرۍ پر نندارتون برسیره پکې لا افغان کلتور سره تړلې بیلابیل هغه تو کې هم نندارو ته ایښول شوی ول چې وس هم په کورونو کې استعمالیږي. تفصیل د باز محمد راپورټ او بخې د باز محمد عابد پر راپورټ کې اورو چې د اتن په نغمه پایلېږي.
دا تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر سخاوري دل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل لو دو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپل کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نو موړې وایي
په دې پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشته وړاندې کړي. دلته هغه پوخانی میچنی چې به تاوبلی هغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي عین شکل خوسی به کې په دې کې پهلوانی کوي، ملي اتن به ورکی او خم راوستي کېدیم درولې دي، نقاشیان او رسامین نندارتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې خاطر چې اغاسیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کو بل دا چې د غریفتینه دود دستور منغو شو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګند کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړي وو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خويندې چمبي واهل همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده، ګند افغاني زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبيانه اغوستل زمونږ دود د چې تاسو خويندې فل حال دلته ګوري چوره ټوله غند افغانی کالی اغوستي چې موږ او ډیر خوشاله یم چې ما خپل هم پکې دلته برخه واخستو. نور خويندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې و مشال راډیو ته وویل
ز
زمانم قسم خان دې درودات ول سوالین راغلم دل ته زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډیر ځوانان ولې دل چ پګړې په سر کړې وي خويند می ولې دل چې هغه کلتوري جامه کې راغلې وي چامبي می ولې دې میچنی می ولې دل خیمه می ولې دل سخ خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانان په پګړې په سر کړو هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو زلبې راجوندې کا
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج درامه د خوشي لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشو د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ له ګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.